په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړای کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمریزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورسپانو او خبري ایجنسونو لیکنې درورو. خبرونه له منور شاه اورو.
د خبرونو سرټکی په بلوچستان کې د سړک غاړې ماین چاودنې د پاکستان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د افغانستان بلخ وسلوال برید په ترڅ کې د دغه هیواد دفاع وزیر او د پوز مشر له خپلو چوکیو مستعفی شوی دی. د فرانس او لسمشریزو انتخاباتو د دویم پړاو مقابلې لپاره یو منځلار سیاستوال او یو خیالخ سیاستوال بریالي شوی دی. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوزوای په بلوچستان صوبه کې د سړک غاړي وب میچاودنه کې یو سلور اسکر وژل شو دي. د پوز د مطبوعاتو څنګه آی اس پی آر بیګا جاری کړی شوی و خبر پانه کې ویلي دغه پیښه چې پرون رامسته شوه پکې نور درې اسکر جوړ شو به هم دي. خبر پانه زیاتوي دا پیښه هغه محل رامسته شوه چې په سیمه کې د عملیاتو وروسته د ستنېدو په حال کې د اف سی یو غاړې د سړک غاړ مان باندې ختلې ده. د دې پیښې مواري بلتون پالې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن فرانت منلې ده. د بلوچستان وزیر اعلی ثناء الله زهري د دې پیښې غندنه کړې ویلي دي چې د وسلوالو خلاف عملیات به دوام لري. د اسلام آباد په شمول د پاکستان په بیلابیلو برخو کې به د سرشمیرنې او کوشمیرنې دویم پړاو له سبا یعنی نهه ورځې نه شروع کیږي. د دې هیواد د شماریاتو اداره وایي چې د هیواد په پاتې اتیاو ضلعو کې به د سرشمیرنې او کوشمیرنې دویم پړاو د اپریل له 15مې یعنی سبا نه شروع کیږي او تر مئی 15مې به دوام لري. د دې عمل اولنی پړاو د مارچ له 15مې نیټې نه تر اپریل 15مې نیټې مکمل شوی دی. پاکستان کې د شپږم سرشمیرنه او کوشمیرنه ده چې نور لس کاله پس تر سره کیږي. د کورم ایجنسی او افغانستان تجاران وایي د خرلاچه لاري بندیز لوجې کاروبارونه د لوی تاوانونو سره مخامخ دي. په پاړه چنار کې د دکاندارانو د یوې اتحادیې مشر حاجی کمال حسین وایي د کل رئیس شي حکومت د خرلاچو لار بند کړي کاروبارونه یې پټه په ولاړ دي.
ورتي اثرات بازار باندې زیات اثرات دي. دا تلیاري واجی نه خرم چې په ګوردا دي تلیاري د کلوب د حکومت د خلاصیا دي یو د پرچینور کې یو د برکیا دي کې دوی کې وای وړه مزدور کم از کم 2000-3000 به شروع ولې کنه هغه غریب رزق شریان دي څه چې وخرم.
بلخوا د افغانستان پکتیا ولایت یو سوداګر سید ولی وای په سیمه کې له آزاد تجارت او اقتصادي هلو ځلو سره به امن ته لار هواریږي. د یادونې ده چې 13 فروری میاشت کې د سین صوبې په لال شاه عباس خلندر مزار کې د ځانمرګې برید وروسته پاکستان د افغانستان سره د تګ راتګ ټولې لارې وتړلې چې و میاشت پسې د تورخم او چمن لارې پرانستلې خو نورې لارې لا هم بندې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغان ولسمشر دفتر وایي د بلخ وسلوال برید په ترڅ کې د دفاع وزیر او د پوز مشر له خپلو دندو استعفاګانی ورکړي دي. په دې اړه نور تفصیل درته په راتلونکو خبرونو کې درکو. بلخوا پخوانی افغان ولسمشر وایي هر څوک چې د افغان وجنې ترڅنګ افغانستان ورانوي ترهګر او پردیپال دي او له همدې امله نور وسلوالو طالبانو ته ورونه نه وایي. نوموړي 13 ورځ حامد کرزی 13 ورځ په یو خبري ناسته کې وویل
هر کسی که افغان میکشه بر مقاصد
هر هغه څوک چې افغانان وجنی او د پردی او د اهداف لپاره کار کوي تر هغه دی دا که داعش وي که طالب او که هر څوک خو چې د پردی او د سیاسي اهداف لپاره خلک وجنی تر هغه دی.
د تیر جمعې په ورځ یو ډله وسلوالو د بلخ په یو پوځي مرکز حمله وکړه چې پکې د دفاع وزارت په وینا خوښه سلو تنو تمر جوړ لاو وخت خو یو روغتیاي پوځي سرچینې د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د وجل شو کسانو شمیر یو سل 35 تنو تر رسیدلې او اته یا نور جوړبل دي. د دې بریځي مواري وسلوالو طالبانو منل ده. د فرانس د پرونی ولسمشریزو انتخاباتو زیاتره رایو شمیره مکمل شوه چې په ترڅ کې یې منځره واکاندیدا کاندید ایمینوئل میکرون او خیارخ سیاستواله میرین لی پین د راتلونکو میاشتې په ومه نیټه د ولسمشریزو انتخاباتو د دویم پړاو لپاره بریالي شوې دي. تر اوسه د 99% رایو شمیره شوه چې پکې میکرون نږدې 40% او لی پین 25% رای ترلاسه کړې دي. میکرون د خپل پلویانو ستاینه کړې چې د په وینا په خپل کمپاین کې یې د هیواد لار بدل کړه. دا راز لی پین د دې نتیجو هرکلی کړی او ژمنه یې کړې چې د فرانس خلک به له مغروره اشرافیه طبقې خلاص کړي. د امریکا د خارجه چارو وزارت وایي د یوکرین په ختیځ کې د بیلتون پالو تر ورقې لاندې سیمه کې د یو امریکایي نړیوال څارونکي وژل کېدو ډېر خپه کړی دی او په روسیې غږ کړی چې د دې پیښې د مکملو تحقیقاتو لپاره د خپل اثر رسوخ استعمال کړي. دا څرګندونې پرون له هغې وروسته رامنځته شوې چې د یورپ د امنیت او همکارۍ تنظیم او اس سی ای ویل د یوکرین په ختیځ کې د روس ملاتړ لرونکي بیلتون پالو تر ورقې لاندې سیمه کې یې د څارونکو د ډلې یو ګاډی په ماین ختلی او په چاودنه کې یو کارکونکی وژل شوی او دوه نور جوبل شوی دی. تیر ورځ د امریکا د خارجه چارو وزارت لخوا جاری شوی خبر پاڼه وایي دا وجنه هغه انتهایی خطرناک حالات په ګوته کوي کوم چې دا باهمته سارون په کومو کې چې دا باهمته کار سارون کی کار کوي. او بل خبر دا چې د امریکا د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن د یوکرین ولسمشر پیټرو پوروشنکو ته ویلي چې د یوکرین په ختیځ کې د روس کړنې د واشنگټن او ماسکو ترمنځ اړیکو خو کولو کې یو خنډ دی. نوموړي یو وار بیا ټینګار وکړ چې امریکا به له یوکرین سره کلک ملاتړ جاري ساتي. د خارجه چارو وزارت ویان مارک ټونر پرون ویل د ولسمشر پوروشنکو سره د ټلیفوني خبرو مقصد د ښاغلي ټیلرسن د ماسکو د هغه سفر په اړه معلومات شریکولو چې په کې د روانې میاشتې په 11 او 12 ټیلرسن د روس د ولسمشر شر ولادیمیر پوتین او خارجه چارو وزیر سرګی لاورو سره لیدل کاته کړی وو. دا وتر دې د مده مشال خبرونه اوس درته اسلام آباد نظم خبريال عرفت انجم د کرنسی یو بای او موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ لس پیسې خرڅل کیږي او په 1.6 روپۍ دیش پیسې خرڅيږي. یو پاوند په 1.4 دیش روپۍ او په 1.4 دیش روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.44 روپۍ 50 پیسې. یو درهم په 8 روپۍ 80 پیسې خرڅل کیږي او په 8 روپۍ 50 پیسې خرڅيږي. یو ریال په 8 روپۍ 45 پیسې او په 8 روپۍ 40 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 50 پیسې او په 1 روپۍ 50 پیسې. په یو پاکستاني روپے 3.25 ایرانی ریال نو خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.9 ایرانی ریال نو خرڅيږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه راتلونکو 3 غنټو کې په پیښور کې به د باران امکان وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه 30 سانتي ګریډ او کم نه کم 19، په بنو کې زیات نه زیات 3 دیش او کم نه کم 12، او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه 25 سانتي ګریډ او کم نه کم 6 وي.
دا مشال رادیو اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په توربت سیمه کې د سړک غاړې په بمی چاودنه کې د اف سی ځواک یو شمیر سرتیرو ته مرګ ژوبله. وختي په دغه معلومات درکو. د کورمې مشران او تاجران وایي د پاکستان حکومت لخوا له افغانستان سره د خرلاڅۍ او لالې تړل کېدا دوی ته درانه مالی تاوانونه اړولې دي او دا چې حکومت باید دغه لار ورته خلاص کړي. د پاکستان د اوبخی د افغانستان دفاع وزارت منلې چې په بلخ ولایت کې د افغان پوځ پر اډې د وسلوالو طالبانو د جمعې ورځې برید د افغان امنیتي چارواکو د بې غورۍ له وجې رامنځته شوی او دا چې ذمہوار چارواکي به ونیسي او مجازات به کړي.
منګه دا منو چې غفلت کړي تاسو وګورئ چې هغه ته جزا ورکول کیږي څارندوالۍ ته به معرفي شي.
او د شمالي وزیرستان د منځرخیلو سیمو سیدونکو وایي دوی د خپل ماشومان لپاره هیڅ سرکاري سکول نه لري او حکومت باید سکولونه ورته جوړ کړي.
په د زرمل بوخت میز خپل ورګي د مسابق دغه سیسه دی لاله چې ریته حکومت طرفه خدای نه ربانی وکړه تاسو سکولر د منځیر څو
پر یو شمیر نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هله دا ورته ته مشال رادیو سره اوسه. دا هم ولرای موجود بلوچستان په تربت سیمه کې پرون مخام د اف سی زواک د سرتیرو پرې وا غاړي د سړک غاړي بمی چاودنه شوی چې یو شمیر سرتیری وجلی او ټپي کړی دي. امنیتی ځواکونو ویلي له پیښې وروسته په سیمه کې د مشکوکو کسانو د لټون په مخه عملیات پیل کړی دي. د پیښې ځمواري د بلوچستانو یوې بلتون غوښتون کې ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ منلې ده. تفصیل کوټه د ایوب ترین په رپورت کې.
د تربت ولسوالۍ په منځسیمه کې تېر ماښام هغه مهال د پاکستان د سرحدي عسکرو یوه لارۍ د چاودنې له امله تباه سوه، کله چې دغه لارۍ د مځکې لاندې د پټ کړل شوي ماین سره ونښته. په پیښه کې څلور سرحدي عسکر وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. دا پیښه دغه وروسته رامنځته سوه کله چې د سرحدي عسکرو یوه قافله د ګوګ په سیمه کې د مشکوکو کسانو د پلټنې وروسته بېرته د تربت په لور روانه وه. په پیښه کې د وژل شوو کسانو مړي او ټپیان سمدلاسه د خصوصي الوتکې د لارې و کراچۍ ته لېږدول شوي دي، چیرې چې د ټپیانو علاج روان دی او ډاکټرانو د قانوني کاروایي پوره کولو وروسته مړي و خپلو آباګنۍ سیمو ته د لېږدولو اجازه ورکړې ده. په کوټ کې د سرحدي عسکرو د ویان لخوا په یوه بیانیه کې ویل شوي دي چې د پیښې ذمېداري د بلوچ لیبریشن فرنټ لخوا په غاړه اخیستل شوې ده، کوم چې د تیرو څو کلو راهیسې په دغه سیمه کې پر سرحدي عسکرو او حکومتي ودانیو باندې په بریدو کې تورنه ده. د پیښو وروسته په سیمه کې د مشکوک کسانو د پلټنې کار پیل شوی دی، خو تر اوسه د چا د نیولو اطلاع نه ده راغلې. بل پلو ته په کوټ کې د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري په تربت کې د سرحدي عسکرو پر قافله د برید د پیښې په کلکه سرغندنه کړې ده او دا د ترهګرۍ پیښه ګڼلې ده. په جاري سوي یو بیان کې اعلی وزیر زیاته کړې ده چې سرحدي عسکرو د هیواد د دفاع لپاره چې کومه قرباني ورکړې ده هغه به نه ضایع کیږي. د ښاغلي زهري په وینا چې دا وخت فوج، سرحدي عسکر، پولیس په هیواد کې د ترهګرو په ضد په جنګ بوخت دي او د ترهګرو ملا یې ورماته کړې ده او چې کوم پاتې دي هغه به هم ډېر ژر و خپل انجام ته ورسیږي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د جمعې په ورځ په کوټه کې د بلوچستان د اسمبلۍ په تالار کې و 1500 ته نږدې بلوچ وسلوالو کسانو د حکومت و مخ ته تسلیم شوي وو. پر هغه مهال دغه وسلوالو کسانو ویلي وو چې دوی په تېروتنه کې د حکومت په ضد وسله راپورته کړې وه. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو ده.
د کورمی او افغانستان د تاجران وای د خرلاڅه او لارې ترل کېده دوی ته سخت مالی تاوان اړولی او ځکه نو دوی د پاکستان حکومت غواړي چې یاد لاره ورخلاص او پسیمه کې د تجارتي حلو زلو بیرته پیلول په کار کې د دوی مرسته وکړي. د تجارانو د غوښتنه په کورمه کې د یوې جرګې په ترڅ کې کړې ده. چارواکي بیا وایي د سیمې نام نه وضعیت یې نه پرېږدي چې د خرلاڅه او لار پرانیزي. طارق اورګزی تفصیل راکوي.
د کورمه افغانستان د تاجرانو اتحادې مشرانو جرګه وایي د سوداګرو پر مخ د خرلاچو دروازه تړل د پاکستان حکومت دغه اقدام پر تجارت بد اغېز غورځولی دی. د پاړچینار حاجي کمال حسین چې د سیمې د انجمن حقوقي دوکاندارانو د اتحادې مشر دی، مشال لوډیو ته وایي کله نه چې د خرلاچو لار تړل شوې ده کاروبارونه په ټپه ولاړ دي.
د افغانستان د پکتیا سیمې سید ولی وای د خرلاڅو لار له تړلو سره نه یوازې دا چې د خلکو اقتصاد خرابېږي بلکې دا د نامنو سبب هم کېدای شي.
کستمنه د ورځې ولکه اتلکه لستکه روپۍ د حکومت آمدن وو دا پر ځان باندې ختم کړي. 250-300 گاډي دلته راتله او بیا واپسې کېتله. دا روزګار باندې ودروي. دا یو سړی نقصان نه دی، پدې کې د کورمې تباہی ده، پدې کې د افغانستان تباہی ده. هر سړی دا کوشش کوي یاره چې دې ځای څخه زه خورم چې شم، نو باید چې زه امن ته هم سوچ وکم. او کچېره دغه چې دشته پاته سي د زړه سره نو په یو پوجا په یو پولیس پته څه وکي. عوام چې د حکومت سره نه حکومت پالتو دی، نو کچېره دای د عوامو متحد والی د ځان سره غوړي نو بډې دی کولاو کی.
د پاکستان حکومت په فروری میاشت کې د سینسوبه په سیون شریف کې د لال شباس کلندر په مزار د ځانمرګي برید وروسته له افغانستان سره چې کله پله اوتړله نو یو میاشت پس د ترخم او چمن لارې پرانستل شوې خو د خلاچو لال لا هم بند پراته ده. د انزلي حاجی مصائب حسین مشال لوډیو توای لکور مې د افغانستان خوست او پکتیا او نو سیمو ته تلونکي د خرلاڅونه علاوه هلته چې څومره هم لارې دي هغه تړل شوي دي او دا د ملک وزیر اعظم محمد نواز شریف په اعلان هم کولاو نشولې.
سکیورټي مسله په خرلاڅایو بړکی باندې شته ده. نمو یا یو چې متدان شور کول یار روکی سدینه ډیر اندې دې پریوزي اندسه شهیدانو ډانډې لیاره ده چې هغه ټل سکور سره ده. موته یې چې مت نه یو چې نه مت صرف خرلاڅي روکی مت یې ته متفد دغه ویل یار نه مو خوب په قاعده کور بور کوي شو اندې په قاعده کستم استودی نو یو یو کال تا پروبلم دی دغه ولیا رو چې متوالې رو کې څه فل هولای مو اکبر خراب نشي.
د براکور می مرستيال پټیکل جن شهید علي خان مشال لډيو توای پسمه کې د ترهګاری د پله پسې بریدون ورستا امنيتي چارواکو پر دې پله تړلې ده چې لده غولار وسلوال سیمې تر نوځي او دوی غواړي چې د ترهګاری د نور ممکنه بریدونو مخنیوي وکړي.
تاریخ اورګزی او زمون خبريال د پکتیا پر سرحدي ولسوالۍ ډنډي پټان کې د ډیورن پولي دواړو غاړو قومي مشرانو مخاورو په سیمه کې د امن راوستو په مخه یو جرګه کړې ده. د مشرانو ویلي دوی به د سیمې امن کولو او خپل منځي تجارت ته د وده ورکولو لپاره ګډې هڅې وکړي. داود تپان رپورټ راکوي.
د دغه ولایت په سرحدي ولسوالۍ ډنډي پټان کې د څمکنیو پټان مقبل او زازو قومي مخاورو د پولي پورې غاړې له مشرانو سره په سیمه کې د امنیت راوستو او ډیرن پولي د لارې خلاصېدو په موخه ګډه جرګه کې پریکړه وکړه چې د لارې خلاصون او امنیت راوستو په موخه به شریک کار کوي. د پولي پورې غاړې څخه راغلیو مشرانو د دغو جرګو په اړه رسنیو ته وویل چې دوی د لارې د خلاص ساتلو او امنیت په خاطر په دوامدار ډول ګام پورته کړی. د پولي پورې غاړې یو قومي مشر
مو مخکې جرګي وکړل، جرګي ما امن په خاطر وکړل، جرګات هو شولا دا امن په خاطر مو وکړل. ان شاء الله تعالی مو حکومت نږدې خلک شریناو پوری ایمو دای راکات کومرې بڑکا خرلاتې شنګاک بغدې پیوړ وغیرہ دا مو ټول ترې دا ټول غوړو دایمو خواخره چې دغه لکی کې امن وي مو اپلڅو ایموډونه دستکتی خپل کاروبار کوو خپل مهنت کوو.
یوازې دغه مشر نه و چې د امن راوستو لپاره له قومونو سره پریکړه وکړه او وی ویل چې د دوی ټوله څه به د لارې خلاصون او امنیت راوستل وي. د پولي هغه غاړي یو بل قومي مشر وویل
و جلګا مطلب درې داسې نه دی و نن ورځ دی بیا به ټیمر سیګو خو په خلاصون چې بلې ورځې مطلب زده بیا دغه ته ونکو چې مسلطو یا کاړه په شووي مو یا کاړه په شووي امن چې کوم دی ټولې دنیا کې جنگ دی مسلې حل نه دی ای جنگ مو خلاف پیو مذکراتی مسئلے حل دے سلور جنگونه وک بیا بت کې نه بیا خبرې کې.
په دغه جرګه کې د پکتیا قومي مخور او مشران هم د ډیورن پولي په دواړو غاړو کې د امنیت راوستو او لارې خلاصون لپاره اقداماتو کې د مشران رول رغنده و غاڼه. قومی مشر اجی خیال څمکنای
د دغه سپینګیرو خبره د دغه کومونو جوړخت ترولی د خپل د سپینګیرو د خپل منطقې په نمندګه چې دای موس را جوړخت وروړي چې زه د سره نه وروړم دغه به د موډی را غټه ګنووي خو هغه مشکل چې پتو کې دی هغه با شریک سره کسه چې پمبو کې دی هغه با شریک سره کسه.
د دې جرګې د ورستۍ پریکړې پاړه د منګلو قومي مشر لایق منګل خبرو کې وویل چې دوی د دې ډول جرګو ښه سابقه لري او دا ناسته به د پټن او پړچینار ترمنځ غځېدلې ترانزیټي لارې د خلاصون او امنیت راوستو په برخه کې زیات رول ولوبوي. دا لومړی ځل نه دی چې په پکتیا کې د ډیورن پولي دواړو غاړو مشران داسې جرګه کوي او د امن راوستو یې څرګندوي. تر دې وړاندې هم وخت نا وخت دا ډول جرګې شوې دي.
د مشال رادیو
د ګلدورزی
فونیس پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یوونی ما بجا
مشالونه
په دوانی مو بجو
د سولی پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درنی مو بجو
روختیا او درملنه
په تمه نټه د پاسا سلورو بجو. د افغانستان دفاع وزارت ومنله چې په بلخ کې پر 209 شاهین کولی اردو په حمله کې امنیتي چارواکو بې غوري کړې ده. د جمعې پر ورځ شوې دغه حمله کې چې ذمهواري وسلوالو طالبانو منلې د پام وړ شمېر سرتیري ووژل او همداراز زخمیان شول. د ملي دفاع وزارت ویان پرون یک شنبه د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل هغه کسان به چې بې غوري یې پر افغان سرتیرو د حملې او د هغوی د وژنې سبب شوي ونیول او مجازات شي. جزئیات د فرشتې جنرال صاحب رپورټ کې.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل پر 209 شاهین کلو اردو د حمله د امکان په اړه مخکې له مخکې رپورټونه ورته رسیدلي وو خو دا نه و څرګنده سوي چې د حمله لپاره دقیقا کوم ځای تر نظر لاندې شوی وو. ښاغلی وزیری وویل سره له دې چې د حمله د امکان په اړه ورسیدلي رپورټونه عمومي وو خو دفاع وزارت له مسؤلیت ځان نه باسي او هغه کسان به چې پر 209 شاهین کلو اردو د حمله د مخنیوي په برخه کې غفلت کړی مجازات شي.
شوی موږ ور باندې ډیر غمجن یو مګر عمومي راپورونه داسې و چې ممکن دښمن په کوم ځای باندې برید وکړي. مشخص داسې راپور نه و چې په همدې ځای باندې برید کوي مګر موږ دا منو چا چې غفلت کړی تاسو به وګورئ چې هغوی ته جزا ورکول کېږي څارندوالۍ ته به معرفي شي ډېر نږدې وخت کې به تاسو واورئ.
د ملي دفاع وزارت ویاند هغه رپورټونه هم رد کړل چې وایي د ملي دفاع وزیر له خپلې دندې استعفا کړې ده. د ملي اردو په 209 شاهین قولي اردو د جمعې د ورځې د حملې مسؤلیت وسوالو طالبانو اخیستی دی. د دفاع وزارت ویاند وویل چې د حملې په اړه څېړنې کوي. د ارګ خبر پاڼې د شنبې په ورځ وویل چې د ملي دفاع وزارت مرستیال، د لوی درستیز مرستیال او د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال د څېړنو لپاره بلخ ته تللي دي. خو له رپورټونو سره امنیتي ځواکونه ولې ونتوانېدل چې د بلخ په دهدادي ولسوالۍ کې پر 209 شاهین قولي اردو د حملې مخنیوی وکړي. په دې اړه په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاحکار او د افغانستان د سیاسي او پوځي چارو څارونکی شفیق همدم وایي چې یو لوی دلیل یې په مرکزي حکومت کې موجوده بې کفایتي ده.
دلیل لاره دلیل اولش ضعف مدیریت و رهبری است.
شفیق همدم له واشنگتن په مرکه کې ازادي راډیو ته وویل اول دلیل یې په مدیریت او رهبری کې کمزورتیا ده، دوهم یې د افغانستان کورنی مشکلات دي چې په نظام او حکومتي تشکیل کې ستونزې هم پکې شاملېږي، دریمه مسله دا ده چې افغانستان نه دی توانېدلی چې خپله بهرنۍ کړنلاره په خپل او په مستقل ډول وټاکي. د افغانستان د ولسمشر سرپرست ویاند شاه حسین مرتضوی پرون وویل چې په بلخ کې په وروستۍ حمله کې یوې منظمې دولتي شبکې لاس درلود. هغه پرته له دې چې کومه ځانګړې یادونه وکړي وویل چې څېړنې روانې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې ځانګړې کمیټې ټاکل سوي چې په بلخ کې د هر وژل سوي عسکر او منصبدار مړی د هغه کلي کور ته ورسوي. د ملي دفاع وزارت د ویاند په وینا په مړو کې د بیلابیلو ولایتونو وګړي شامل دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمین لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیګنا ځمنو کتابو ته ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري.
اردوونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی. په پاکستان کې د اسلام مذهب ته د یو چا لخوا د سپکاوي د تازه تورونو ورسته یو ځل بیا په هغه هیواد کې بحث پیل شوی چې د مذهب د سپکاوي د سزا په پاکستانی قانون کې باید بدلون راوړل شي. خو په پاکستان کې د قانوني چارو پوهان وایي په یاد قانون کې بدلون راوړل او یا هم د هغې د لمنځه وړلو کارونه اسان نه دي. پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ اورو.
د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې وروستو یو ځل بیا پر دې بحث پیل شوی دی چې د پاکستان د مذهب د سپکاوي په قانون کې دی بدلون وشي. د ایجیا د بشري حقوقو کمیشن په پاکستان غږ کړی چې د هیواد د مذهب سپکاوي قانون دی یا خو په مکمله توګه ختم کړل شي او یا د ترې ځینې متنازع شکونه لرې کړل شي. ولې د قومي اسمبلی د مسلم لیگ نون ګوند غړی او د قانون او انصاف د سټینډینګ کمیټې چیرمین چودھری محمود بشیر وای دوی داسې څه اراده نه لري چې په دغه قانون کې څه بدلون وکړي.
دا وخت خو په دغه قانون کې د بدلون هیڅ امکان نشته. موږ دا ګڼو چې هیڅوک هم د یو مذهب د سپکاوي حق نه لري، خو د دې مطلب دا هم نه دی چې څوک د قانون په خپل لاس کې واخلي. که چاته څه اعتراض وي نو پولیس شته، عدالتونه هم شته، مقدمه دي درج کړي.
که څه هم د پاکستان قومي اسمبلی د مشال خان وژنه په سختو ټکو غندلې ده او په پیښه کې ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو ورکولو غوښتنه کړې ده، خو قانون پوه افتخار ګیلانی وایي په پارلمان کې د مذهب سپکاوي قانون د ختمولو کار پیلېدل به په موجوده وخت کې ممکنه نه وي.
ماحول دومره خراب شوی ده د سلسله کې حکومت بدلون کړی شي، قانون بدل نه کړی شي. ما خپل اندازه ده ټول ماحول خراب شوی ده. جر ضیاء الحق نه پس دا داسې په ډیکلاین روان شوي ما ته نه ښکاري. باید بالکل کم دا حکومت خاص کر اسے انتخابات پر نیزے رالل اسٹیٹس دا لاز یعنی قانون سے دین سرا یا دین معاملوں سرا تعلق لری اگر کے بعد دے گا تو بدل ہونے کریشی کرو.
بلخوا خبریال فسیزہ کا وائی داسی سا سیاسی حل زلی نخ کاری چگینی پا دا قانون کے بعد سا بدلون بشی.
کم از کم
څوک د دروغ جنو بل چا باندې تومت ولګي دا هغه چې کوم پروسیکیوشن دی دا هغه چې کوم قانون دی هغه په کار دی ځکه چې اوس هر چا سره بالکل آزادي ده چې په چا موي ویل غواړي هغه کیس کې بل کس باری نشي نو هغه چا الزام لگولی ہے اس میں بچ ساتھی زما خیال کی دیکھے کم از کم دس پیس لشتا ملک اور پدے کار کو ضروری ده.
په چترال کې هم د تیر جمعې په ورځ په یوتن د مذهب سپکاوی تور لګید ورستو خلکو د هغه وهل ټکول پیل ک خو ورستو د جماعت امام هغه پولیسو ته حواله ک چې په اړه داسې راپورونه هم دي دغه یو لیونی وو. د پېښور های کورټ یو وکیل شهاب خټک وایي ښه خبره دا ده چې په پاکستان کې د مذهب سپکاوی قانون او په دې اړه په چا په تور لګولو اوس یو بحث پیل شو.
خوشبختی ګڼم چې دا زمونږ د پاکستان بازی ډیر علما چې کوم دي هغه هم غالبا چې دا تاسو محسوس کړی دی چې د دې قسم واقعاتو د لاسه د هغه خپل بنیادي انسټیټیوشن چې کوم دی هغه د شدید تنقید ښکار دی او کم از کم د دې ګرځېدونکي واقعاتو له کبله نو خلک په دې خبره بالکل متفق دي چې په چا باندې تور لګول او د هغې فوراً هلته کې د خلکو د طرف نه فیصله کول دا مناسب نه دي. او بل دا ده چې په دې باندې یو ریبیټ یو مباحثه د عالمانو په منځ کې هم د خلکو په منځ کې هم د ینګ
د اپریل په 14مه د مردان د عبدالولی خان پوهنتون زده کوونکی مشال خان د بلوګرو لخوا د وهلو ټکولو وروسته وجل شو. پولیس وایي په هغه د مذهب د سپکاوي هیڅ ثبوت نه دی ترلاسه شوی. د مشال خان د وژنې خلاف په ټول هیواد کې لا هم مظاهرې روانې دي.
د مشال تر څنګه سه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو.
د شمالي وزیرستان د منظرخېلو سیمې اوسیدونکو وایي د ماشومانو لپاره سرکاري سکولونه نشته او ځکه نو هغوی د تعلیم له نعمته بې برخې پاتې دي. دوی له حکومت غواړي چې لږ تر لږه د هلکانو جنکو لپاره مډل سکولونه ورته جوړ کړي. په سیمه کې د تعلیم محکمې چارواکي بیا وایي ماشومانو ته د تعلیمي اسانتیاو برابرولو لپاره یو جدي پلان په پام کې نیولی دی. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
د سیمې خلک وایي مامي روغه منظر خیل کې دوی په خپل یو استاد په پیسو نیولې او د دوی په پورا کلی کې نه د ماشومانو او نه د انجونو سرکاري سکول لري. سو دولت نه غوښتنه کړي چې د غلطه د هلکانو او جینکو میډل سکول منظوري وکړي. مامي روغه منظر خیل اوسیدونکو مولوي شجاع عالم د سیمې څخه د ټلیفون د لارې مشال تا وویل دوی غواړي چې ماشومان او انجونې زده کړې وکړي خو سہولتونه نه لري.
وار نارو په صدا باندې علم تعلیم د کړه فرض دوه دوی ستاسو تل کوم سہولیات نشته په دزر مل بوخت د کیمه نوی ابو دي سوي د پدا کې میز خپل ورډ کې د سبق دغه سی سې د لیلا سې کې یو ورډ کې د کیم دي په سپیز او سوچلا ورډ کې د کړه خلا خو سره د وم ته ماتو ستا سپیز او مستا پینزم ایستو زون نستا کلام اشتر دګما دو یو مش په تل ور کا سامه روزي کړي دي تل ور کا سامه د چندراو تن خاور کا وی کا حکومت طرف له خدای نه ربانی وکړه تاسو سکولر ته مانځي سو.
فیصل مدوای دولت کا دغلتا د هلکانو او جینکو لپاره سکول منځوري وکړي نو زده کړې به تر لاسه کړي.
ځوانانی ولای ده په پیسې باندې په څلور کاسون باندې چې کوم زر مال باغ دایل باندې سلام پرایمری سکول شته او نه های سکول شته میل دا غوښتنه د چله کا یو میډل سکول منځر شي یو رائے بوز د کورا یو ګلز د کورا.
د یادې سیمه اوسیدون کې عبد العزیز چې وم ټولګي کې پر ډیر اسماعیل خان کې زده کړې کوي وایي چې ډېر ملګري یې فارغه ګرځي ځکه چې د دوی په سیمه کې هلکان د سکول سهولت نه لري.
کلامو
چې په دې اړه شمالي وزیرستان انتظامیه او تعلیم څنګه مشرانو نه وپوښتل نو دوی وویل چې اوس دغلته دولت په تعلیم خصوصي توجه ورکړي. دوی وایي هغه سیمې چرته چې د تعلیم اسانتیاوې نشته روانو ترقیاتي چارو کې په دغه سیمو خصوصي پاملرنه دی. د تحصیل د تاخیل مامي روغه منظرخیل او دغلته سیرما رزمک ډویژن درې تحصیلونو تحصیل دوسلی ګډیوم او وسطخیل سیمو خلک وایي چې دغه درې واړو تحصیلونو کې د جینکو یو های سکول هم نشته چې دولت پر دې هم خصوصي توجه ورکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تا
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
پا پیخور کے دا غرمے دولسنی میں بجے کی دن کی دی دا منور شانا دا خبرونو لنڈی سورو
د پاکستان پوزوای 13 ورځ د بلوچستان په توربت سیمه کې د سړک غاړي وبمې چاودنه کیه سلور اسکر وجل شوی او درې نور جوبل شوی دي. د دې پیخزي مواري بیلتون پالې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ قبول کړی دا. د اسلام آباد په شمول د ملک په بیلابیلو برخو کې بعد سرشمیرنې او کوشمیرنې دویم پړاو له سبا یعنی 25 اپریل نه شروع کیږي. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي چې دا عمل به د مئی تر 25 نیټې دوام لري. د سرشمیرنې او کوشمیرنې اولنی پړاو د مارچ له 15 تر اپریل 15 نیټې مکمل شوی دی. د کورم ایجنسی او افغانستان تجاران وایي د خرلاچې لارې بندیز له وجې کاروبارونه د لوی تاوانونو سره مخامخ دي. د 13 فروری میاشت کې د سند صوبې په لال شاه عباس قلندر مزار کې د ځانمرګي برید وروسته پاکستان د افغانستان سره د تګ راتګ ټولې لارې وتړلې چې یوه میاشت پاسې د تورخم او چمن لارې پرانستلې خو نورې لارې لا هم بند دي. د بلخ وسلوال برید په ترس کې د افغانستان دفاع وزیر عبدالله حبیبي او د پوز مشر قدم شاه شهیم له خپلو چوکیو مستعفی شوی دي. نن د افغان ولسمشر د ویاندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د دواړو چارواکو استعفاګانې منظوري کړې دي. په دغه برید کې له سلو زیات کسان وژل شوي چې ذمواري وسلوالو طالبانو منلې ده. د فرانس د پرونی ولسمشر انتخاباتو زیاتره نتایج مخې ته راغلي چې په ترس کې یې منځراوا کاندید ایمانوئل میکرون او خیارخي سیاستواله میرین لی پین د راتلونکي میاشتې په 9 نیټه د ولسمشر انتخاباتو د دویم پړاو لپاره بریالي شوي دي. او د امریکا د خارجه چارو وزارت وایي د یوکرین په ختیځ کې د بیلتون پالو تر بلخې لاندې سیمه کې د یو امریکایي نړیوال سارون کې وژل کېدو ډېر خپه کړی دي او په روسي غږ کړی چې د دې پیښې د مکملو تحقیقاتو لپاره دې خپل سر رسوخ استعمال کړي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهمه برخې له سراج زهیر اورو.
نن ته پاکستان اکثر مقامی ورسپانو خپل ادارې په افغانستان کې د ترخغری په پیخه باندې لیکلي چې په کې جنگ ورسپانو خپل ادارې کې وایي لکه څنګه چې په افغانستان کې په پوځي اډې باندې وسلوالو بریت وکړو چې په کې یو شمیر پوځي ځوانان وژل شو. همدارنګ د ترخغری د پیخو سره پاکستان هم مخ دی او دا خبر هم په ډاګه ده چې د ترخغری او سخت درزي د خاتمې لپاره به پاکستان له نور کار کول وي. همدارنګ پاکستان هم د نړیوالې ولی د پیسلې تر رڼا لاندې په دې پوځي کاروایي کې د مرستو ورکولو فیصله وکړه. ادریا اخري کلی کې اوس چې دواړه ملکونه د سخت دریزي او ترهګرۍ سره مخ دي په داسې صورتحال کې به ضروري وي چې پاکستان او افغانستان د نورو ملکونو په مرسته د دې مسلې سیاسي حل ولټوي ځکه چې ویني به یوون کې دا لړۍ که تر ډېره وخته پاتې شوه نو منطقه کې به د ترقۍ او خوشحالۍ عمل ودرېږي. د دې ترڅنګ د پېښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپل ادریا کلی کې سهم د پاناما اسناد لړکی د سپریم کورټ د فیصلې وروسته پاکستان پیپلس پارټي جماعت اسلامي او تحریک انصاف ګوند له وزیر اعظم نواز شریف غوښتنه کوي چې خپل چوکي استعفا ورکړي. نو بل پلو د لاهور وکیلانو هم د وزیر اعظم نه په وو ورځو کې د استعفا ورکولو غوښتنه کړې او ویلي دي چې استعفای ورنکړه نو ټول ملک کې به تحریک چلوي. د ادارې په وینا ویل کېږي چې په سیاست کې دوستۍ او دښمنۍ د تل لپاره نه وي او د ضرورت تر مخه په پالیسیو کې بدلون راځي. د دې پترس کې د لاهور بار په دړکه نظر واچول شي نو په موجوده صورتحال کې دا له نظر وستل نه دی پکار. که څه هم په وکیلانو کې به د پاکستان مسلم لیگ نوم د نظریې خلک هم وي خو د پخواني چیف جسټس ابتهار محمد چودري د بحالۍ لپاره د وکیلانو تحریک چلول د ټولو تر وړاندې پروت دی. خو د دې پترس کې چې سیاسي ګوندونه کم د تحریک چلولو خبره کوي نو ممکن ده چې د سیاسي ګټو لپاره د هغې په زور کې کمی راشي. خو بیا هم چې سیاسي ګوندونه کمی دعوی کوي د هغې د نتیجو رابرسېره کېدو لپاره به لږ انتظار کول وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د دی هندو نومې هندای ورځپاڼې د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان پر وژنه لیکنه خبره کړې. وایي چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن دغه پیښې لپاره د پاکستان حکومت ملامته ګرځولې دي. بلخه فرانس پریس خبري جانس په خپلې لیکنه کې د افغانستان په بلخ کې د افغان امنیتي ځواکونو پر یوې اډې د طالب وسلوالو د جمعې ورځې د برید موضوع راخسته. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي تاسو ته ورو. د هندای دی هندو ورځپاڼې لیکنه وایي د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د ژورنالیزم ښوونځي زده کوونکی درویش کلن مشال خان به پر یو موضوع د خپل نظر ښکاره کولو لپاره خپل فیسبوک پاڼه کاروله. دغه د پوهنتون ملګرو د اپریل پر 14 پر نوموړي د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي تور پورې کړل او وی واژه. د مشال خان وژونکو د هغه د قتل صحنې په خپلو موبایل ټلیفونونو ثبت او وروسته پر ټولنیزه میډیا خپرې کړې. د دغه کار په ترڅ کې د زده کوونکو غوښتل نورو ته یو پیغام ورکړي. لیکنه کاږي عبدالولي خان پوهنتون د خیبر پختونخوا صوبې یو له خو پوهنتونونو حسابېږي. لیکنه وړاندې وایي په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي سزا قانون تل یو اختلافي موضوع پاتې شوی. د پاکستان قانون د هغه هیواد وګړي د هر یو مذهب د سپکاوي لکاره منع کوي او مجرمان یې جرمانه او یا هم پانځي کېدلی شي. له 1908 کال نیولې تر 2014 کال پورې موده کې په پاکستان کې ټول 1400 کسان مذهب ته د سپکاوي په تور تورن شوي دي. د لیکنې تر مخه د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو د مشال خان وژنه غندلې او دغه پیښې د پلټنې په چارو کې د خپل ملاتړ څرګندونه یې کړې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن بیا په جاري کړي یو بیان کې د پاکستان حکومت ملامت بللې او ویلي دي چې حکومتي ادارې د مذهب په تور د یو چا پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو د مخنیوي په چاره کې پاتې راغلي دي. بلخوا فرانس پریس خبري اجانس د افغانستان په بلخ ولایت کې د افغان پوځ پر یوې اډې د طالب وسلوالو د جمعې ورځې برید پاړه لیکنه خبره کړې. لیکنه وایي په دغه حمله کې له 100 زیات افغان سرتیرو تر وژل کېدو وروسته افغان حکومت د اتوار پر ورځ د یوې ورځې ماتم وکړ او افغانانو د اړوندو وزارتونو له وزیرانو د پوځ له لوړپوړو چارواکو د مستعفي کېدو غوښتنې وکړې. د بلخ په دغه برید کې د وژل شوو سرتیرو شمیر لا هم په دقیقه توګه نه دی معلوم. اژانس د ځینو ځایي چارواکو په حواله ویلي چې په برید کې ښایي تر 130 پورې سرتیري وژل شوي وي. د اتوار پر ورځ په ټول افغانستان کې د هیواد بیرغ نیم کښو او د بلخ برید د وژل شوو سرتیرو لپاره ځانګړې دعاګانې وشوې. د لیکنې تر مخه عامو افغانانو خپله غوسه پر افغان چارواکو وېسته چې په خبره یې هغوی د طالبانو د ورته حملو د مخنیوي په چاره کې ناکامه شوي دي. د ذبیح الله په نوم یو افغان پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، میندو خپل زامن، خویندو خپل وروڼه او ښځو خپل خاوندان له لاسه ورکړل. حکومت چیرې دی چې د دې ظلم مخه ونیسي؟ کنه یوازې غندنې به کوي. یو بل افغان بیا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، وژل شو سرتیرو ته د درناوي ورکولو تر ټولو غوره لار دا ده چې هغه چارواکي مجازات شي چې خپلې دندې په سمه توګه نه دي اجرا کړي. اجان زیاتوي، ډېری افغانانو بیا د افغانستان له دفاع وزیر او د 209 قولي اردو له کمانډانه غوښتي چې خپلې چوکۍ پرېږدي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د فرانسې د جمهوری ریاست د ټاکنو اول دور پرون بشپړ شو. راپورونه وایي پرون یک شنبه د رای ورکولو په شرایطو برابر او یا فیصد فرانسویانو رای ورکړي. نظر پوښتنې څرګندوي چې منځلارې کاندید ایمانویل ماکرون او د افراطي ښي اړخي ګوند کاندیدا مارین لوپن په دې ټاکنو کې مخکې دي. ټاکل شوی چې له دواړو څخه د فرانسې د ولسمشر په توګه د یو د انتخاب لپاره به د راتلونکي مې میاشت پر 10 د ټاکنو دویم پړاو ترسره شي. د فرشته جلالزای پر رپورټ کې معلومات اورو.
د فرانسې خلک پرون تر شدید امنیتي تدابیرو لاندې د رایو مرکزونو ته ولاړل او د جمهوری ریاست د ټاکنو په اول دور کې رای ورکړي. د فرانسې جمهوری ریاست ته 11 کسان کاندید دي. په فرانسې کې د پرونیو ټاکنو پایلې به د اروپایي اتحادیې پر راتلونکي او له روسیې سره د اروپایي اتحادیې پر اړیکو مهم اغیز ولري. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت پر نوویل چې په سیمه ایز وخت د سهار په 2 بجو په ټوله فرانسې کې د رای ورکولو 18,000 مرکزونه پرانستل شو او 80% د فرانسویانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وو د ټاکنو په اول دور کې ګډون وکړ. په فرانسې کې 15 کاله مخکې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې 80.6% کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وو د ټاکنو په اول دور کې برخه اخیستي وه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون د خپل رای تر اچولو وروسته خبريالانو ته وویل، د ټاکنو پر مهال تل یو څه ناکراری وي، مخصوصا کله چې تاسو په خپله په کاندیدانو کې نه یاست، خو دا مهمه ده چې نوې څېرې ولیدل شي. په فرانسې کې د جمهوری ریاست دا ټاکنې په 14 کې تر ټولو پیچلې بلل شوې چې د پایلو په اړه یې وړاندوینه ګرانه ده. تر دې ټاکنو لږ وخت مخکې د پولیسو یو افسر په پاریس کې وویشتل او ووژل سو. د حملې مسؤلیت د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش واخیست. د پیښې د فرانسې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د یوولسو کاندیدانو ترمنځ د تروریزم مسله مهمو بحثونو ته ورواچوله. دا ټاکنو د دواړو دورونو د امنیت لپاره 50,000 پولیس او عسکر په فرانسه کې په دندو ګمارل شوي دي. د فرانسې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو دوهم دور به چې وروستی ګټونکی به پکې وټاکل سي د می په میاشت کې وي. نظر پوښتنې څرګندوي چې منځلارای کاندید ایمانوئل ماکرون او د افراطي شي اړخي ګوند کاندید مارین لوپن په دې ټاکنو کې مخکې دي.
مشال اوستاستا د رډیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنې مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د امریکا ولسمشر له ایران سره د اټومي موافقې د پای ته رسولو لپاره پلمه لټوي. د ده په وینا داسې کار به ونه شي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی په یو بیان کې چې د شنبې پر ورځ خپور شوی ویلي دا موضوع به د سه شنبې پر ورځ د ویانا په غونډه کې مطرح کی. سالم احمد صالح تفصیل لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت څرګنده کړې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هڅه کوي یو بهانه په لاس ورسی څو له ایران سره اټومي موافقه پای ته ورسوي. خو د دې وزارت په باور داسې کار به ونه سي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس رخچی په یو بیان کې چې پرون شنبه خبر شو ویلي هیواد به دا موضوع د سه شنبې په ورځ د ویانا په غونډه کې مطرح کړي. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د ایران د اټومي پروګرام د موافقې پر اجرا خبرې وسي. د تهران او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو جمع جرمني ترمنځ دغه موافقه د 2015 میلادي کال په جولای کې لاسلیک شوې ده. په جرمني کې مشت ایرانی ورځپاڼه لیکونکي او تحلیلګر مهدی مهدوی د ازادي رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا ته وویل د ایران او امریکا چارواکي ځکه تر اټومي موافقې وروسته لنجمنې څرګندونې کوي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د حل لپاره سیاسي اراده نشته.
روح برجام بدون تردید بهبود
د اټومي موافقه محتوا له شک پرته چې د ایران او امریکا ترمنځ د اړیکو ښه کېدل او د سیمهیز کړکیچ کمیدل دي. خو هم ایران او هم امریکا څو واري د موافقه د محتوا برخلاف عمل کړی دی. هم د آیت الله علي خامنئي څرګند انتقاد او هم د ښاغلي ترامپ توند انتقادونه د دې موافقه د 28مې ماده خلاف دي.
د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د سوي اټومي موافقې پر اساس له ایران ځینې نړیوال بندیزونه لري سول. په بدل کې تهران خپل اټومي پروګرام محدود کړ. خو دغه موافقه ایران ته یوازې د ملکی اهدافو لپاره له اټومي پروګرام د کار اخیستو اجازه ورکوي. د اټومي وسلو جوړول پکې مناسب ودی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځمې پورز په سپینې ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال له ایران سره سوي موافقه ناوړه وبلله. د په داسل کې د چې څور زمخ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم پر دې موافقه انتقاد وکړ.
د مشال ریډیو دا
د امریکای نیویورک ټایمز رسپانه ولیکنه وايي د یو شمېر اروپایي هیوادونو حکومتونو د هغو کډوالو د غوي خپل هیوادونو ته د ستنولو لړۍ پیل کړي چې د سیاسي پناه درخواستونه یې ورته نه دي منظور کړي. له دغو کډوالو څخه یو او یا کلنه افغانه میرمن زرمینه بیبي هم ده چې ناروغه ده او نشي کولای خپل هیواد ته بیرته ولاړ شي. د لیکنې مهمه برخه له فرخندې اسد اورو.
نیویارک ټایمز د افغانستان د زرمینه وزیری چې په ډنمارک اوسیږي په اړه لیکي هغه او یا کلنه ناروغه بډای ښځه ده خو اوس ته ډنمارک د حکومت لخوا ورته د دغه هیواده د وتلو ویل شوي دي. د هغې لور امرزیه وایي مور یې ډیره ناروغه ده، په خپل یو کار هم نشي کولی، حتی دا چې خوراک هم په خپله نشي کولی او هره ورځ چې دا د کار کور ته ځي نو په لارې په زړه کې دا ویره وي چې هسنه مور یې مړه شوې وي او دروازه بندوي. مرزیه وایي د ډنمارک حکومت نه دا خواست کوي چې باید هغې ته په دغه هیواد کې د ایسارېدو اجازت ملاو شي. مرزیه سره د خپلو دوه بچو د ډنمارک په آرهوس ښار کې اوسیږي، د دغه ځای جبه ورزی او خپل یو وړوکی دکان هم لري. بلخوا د ډنمارک چارواکي وایي د مرزی مور بیبي ته په څو سو وارې ویل شوي دي چې دغه هیواد پرېږدي. د هغې د ایسارېدو درخواستونه درې وارې رد شوي دي خو هغه نه ده تللې او قانون یې مات کړی دی، نو اوس باید لاړ شي. شي. خو مرزیا بیا وایي دوی په افغانستان کې هیڅ خپلوان نه لري او بیا مور یې په داسې حالت ته چې نشي کولی سفر وکړي. د بشري حقونو ادارې وایي باید هغې ته په ډنمارک کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شي. د هغې کیس ته اوس بیا کتنه روانه ده. د شمالي اروپا د کډوالو ادارې ویان په یو ایمیل کې ویلي دي که څه هم زربینه بیبي په دغه هیواد کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري، خو د هغې عمر او ناروغۍ ته په کتو سره باید د ډنمارک حکومت هغې ته د پاتې کېدو او دغلته د خپلې لور سره د ژوند کولو اجازت ورکړي. زرمینه بیبي په افغانستان کې په هغو ښځو کې یوه وه چې د 1968 کال راهیسې په دغه هیواد کې د بشري حقونو لپاره کار کړی دی. هغه یوه استاد هم پاتې شوې ده چې وروسته یې بیا د خپلې کورنۍ سره اروپا ته کډه وکړله. اروپایي هیوادونو دا وخت د کډوالو د ورتګ په اړه خپله پالیسي سخته کړې ده چې ځینو یې د هغو کډوالو بیرته د لیږلو لړۍ هم پیل کړې ده چې په دغو هیوادونو کې یې د پناه درخواستونه رد شوي دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو په منځنۍ سپه 621، په لنډو سپو 2113، 15,360 او 15,280 کیلو هرتز.
د افغانستان د کورونا چارو په وزارت کې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې معینت وایي د تروریستي ډلو تر څنګ یو شمېر سیمه ییز قمندانان او غیر مسؤوله وسلوال هم د مخدره موادو په تولید کې لاس لري. د دې معینت ویاند مهدي کاظمي د یکشنبې په ورځ د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل دغو کسانو یې ځینې نیولي هم دي. د افغانستان د مشرانو جرګې یا سینټ د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې کمیشن بیا وایي د نشه یي توکیو په قاچاق کې ځینې دولتي چارواکي هم دخیل دي. یوسف خان زدران له کابله د موضوع تفصیل سره.
په داس حال کې چې په افغانستان کې د نشئی موادو د کښ او تولید په اړه اندېښنې ورځ تر بلې ډېرې شوې، حکومتي بنسټونه وایي چې د تروریستي ډلو تر څنګ سیمه ییز قومندان او غیر مسؤوله وسلوال هم د مخدره موادو له لارې ګټې ترلاسه کوي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معینیت وایي دا قومندانان او سیمه ییز زورواکي تر ډېره په نام نه سیمو کې فعال دي. د یاد معینیت ویان مهدي کاظمي د یکشنبې په ورځ وویل دی وایي موږ د مخدره موادو په تولید او قاچاقو کې د غیر مسؤوله وسلوالو لاس لرل نه ردوو، ولې موږ د تنفیذ کوونکي قوې په حیث ژمنتیا او اراده لرو. هر څوک که هغه مسؤول یا غیر مسؤول وي او د نشئی توکو په کار کې لاس ولري د هغې د نیولو اقدام کوو. په داسې حال کې چې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې تل په دغه هیواد کې د مخدره موادو سره د مبارزې ویلي، خو افغانستان لا هم د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډېر مخدره مواد تولیدوي. د راپورونو له مخې دا مهال د زیات تولید تر څنګ د دغه هیواد شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي په مستقیم او غیر مستقیمه توګه د نشه یي توکو څخه اغېزمن دي. افغان چارواکي وایي چې ناامني او د نشه یي موادو کښ یو له بل سره مستقیمه اړیکه لري. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معینیت د معلوماتو له مخې په ختیځو او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د ناامنیو دلیل تر ډیره د نشه یي موادو کښ، تولید او قاچاق جوړوي. له دې سره د مشرانو جرګې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون وایي چې ځینې لوړپوړي دولتي چارواکي هم د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري. د یاد کمیسیون مشر محمد هاشم الکوزی وایي چې د دې کسانو پر وړاندې هم باید حکومت اقدامات وکړي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معینیت ویان مهدي کاظمي بیا وایي حکومت ژمن دی چې د شواهدو په صورت کې د هر چا پر وړاندې ودرېږي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کومې به هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د افغان خاصو ځواکونو مسولین وایي دوی د مامن تنګي پورې ساحه له داعشیانو پاکه کړې او عملیات لا هم دوام لري. دوی زیاتوي په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 15 وړې سمڅې هم نیولې دي. همدغو نیول شوو سمڅو ته زموږ خبریال شاه محمود شینواری ورغلی او هلته د روانو عملیاتو په اړه موږ ته دا رپورټ رالېږلی دی.
شاوخوا یو میاشت کېږي چې په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد د افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ هوایي او ځمکني عملیات روان دي. دا چې په دې ولسوالۍ کې څومره سیمه له داعشیانو پاکه شوي او د هغوی څومره پټنځایونه ویجاړ شوي. د یکشنبې په ورځ د اچین ولسوالۍ د مامن تنګي او اسدخیرو کلي ته لاړو، کوم ځای کې چې د بمونو مور په نوم لوی بم غورځول شوی و. په دې سیمه کې د بم د غورځېدلو نور علایم نه ښکاري. یوازې په 500 مترۍ کې ودانۍ په بشپړه توګه ویجاړې شوي او ونې سوځېدلې برېښي. په اچین ولسوالۍ کې د افغان خاصو ځواکونو د ټولي قومندان حاجي بیګ راته په همدې سیمه کې وویل دوی شاوخوا 1 کیلومتره سیمه له دایشانو پاکه کړی او اوس هم د مامن تنګي ها خوا غاړه کې په عملیاتو بوخت دي.
شما تاره کې میبینین اونجا مادر بمبا استفاده شد.
د همدې لوی اسمتو شاوخوا نږدې سیمو کې نورې وړې اسمتې هم موجودې وي. د اسدخیلو په قریه کې یوې کلا ته ورغلو. د دې کلا دننه عادي کوټې وي، خو د کوټو دننه بیا وړه اسمته وه چې د حاجي بیګ په خبره په دې اسمته کې د داعش وسلوالو مهم مشران سره راټولېدل او له همدې ځایه به یې د جګړې څوکۍ اداره کوله. دی وایي تر اوسه شاوخوا 15 داسې وړې اسمتې چې له هغوی به داعشانو استفاده کوله نیولې دي. په اچین ولسوالۍ کې د خاصو ځواکونو مسؤلین وایي دوی ته د ډیورنډ تر کرښې پورې هدف ورکړل شوی او په خبره یې ډېر ژر به نورې سیمې هم له داعش وسلوالو پاکې کړي. د دوی په خبره هغه ساحې چې دوی له داعشانو پاکوي وروسته ملي او محلي پولیسو ته سپاري.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
پاکستانی ډان رسپانې د لیکوال او شنونکي عامر رانا لیکنه خبره کړې چې په کراغلی په پاکستان کې د مهال سخت دریزي افکار او کړنې دومره ډېرې شوي چې په هغه هېواد کې هیڅوک هم محفوظ نه دي او پر یو چا اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي تور لګېدلی او په ترڅ کې هغه وژل کېدای شي. د لیکنې مهم ټکي له مجید بابر اورو.
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان کې لیکوال عامر رانا د سخت دریځۍ د درک لګولو سرخط لاندې په خپله مقاله کې لیکي چې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې په بیرحمانه توګه د مشال خان غیر عدالتي وجنه د کراچۍ د یو پوهنتون خزینه زده کوونکي نورین لغاری په اسلامي دولت وسلواله ډله کې شمولیت لپاره خپل کور پرېښودل او د طالبانو د جماعت الاحرار ډلې د پخواني ویان احسان الله احسان پاکستاني پوسټ ځان حواله کول کسهم هغه پیخی دی چې یو بل سره مماثلت نه لري، خو دغه ټول پیخی د سخت دریځي او ترهګرۍ هغه مختلف شکلونه دي چې دا مهال په پاکستان کې تر سترګو کیږي. د لیکوال په خبره د مشال خان غیر عدالتي وجنه په دغه هیواد کې د سخت دریځي اجتماعي اظهار په ګوته کوي چې تر هغه ډلې ګټه پورته کوي چې د خپل ارادو د تکمیل په لړ کې دا ډول حساس خبرو له هوا ورکوي. د لیکوال په خبره دی ته د سخت دریځي نه د مجرمانه ګټو اخستو نوم هم ورکول کېدای شي. د سلوجه چې مجرمانه ذهنیت لرونکي افراد د خلکو د مذهبي جذباتو راپارېدل د خپل مفادو لپاره کاروي او هغه دغه چې هغه ته معلومه ده چې د دا ډول جرمونو لپاره کوم مذهب وکارول شي، نو ریاستي ادارې بیا په دې لړکی په ګامونو اخستو کې احتیاط کوي. د دې نه علاوه سخت دریدي ډلې بیا د دا ډول جذباتي ماحول نه لوی ګټې ترلاسه کوي او د ټولنې په بیلابیلو طبقو ادارو کې خپل کړنو ته لار هواروي. د لیکوال په خبره د نورین لغاری معاملې کسه هم د خپل نویت وړومبۍ پیښه نه ده، خو دا هم په ټولنه کې د سخت دریځۍ د رواني مفکورې سرګند هدف ده. نورین لغاری هم لکه په مغربي ټولنه کې د نورو ځوانانو په سیر د انټرنیټي او ټولنیز میډیا له وجې د سخت دریځۍ ښکار شو او د اسلامي دولت وسلواله ډلې لپاره استعمال شو. د لیکوال په خبره په پاکستان کې په اکثره حالاتو کې کورنۍ چې کله د سخت دریځۍ مفکوري خواته ځي، نړمبي سر کې د کورنۍ نارینه غړي دې طرف ته مایل شي او بیا ورو ورو د کورنۍ خزینه غړي دغه مفکوره خپل کړي. خو د نورین لغاری په معاملې کې د هغې کورنۍ وای چې موږ ته په دې اړه هیڅ معلومات نشته. د ورځپاڼې په خبره د تیر اونۍ تر ټولو لوی خبر د جماعت الاحرار ډلې د یو مشر احسان الله احسان پاکستاني ځواکونو ته ځان حواله کول وو، خو یاد ډلې د هغه خوا په خپل خو خزان حواله کول رد کړی دي او دریض یې وړاندې کړی چې احسان الله احسان په پاک افغان پوله گرفتار شوی دی نه چې ځان یې حواله کړی. د لیکوال په خبره د غټولو موضوعاتو ته په کتو سره چې کومه خبره تر ټولو زیاته د فکر وړ ده، هغه دا چې اوس په پاکستانی ټولنه کې سخت دریضي دې حد ته رسېدلې ده چې د مذهب په نامه څوک هم د سخت دریضو ډلو نه محفوظ نه دي او بغیر د ثبوت نه هر څوک وجل کېدای شي.
دا مشال ریډیو ده.
د اپریل درويشتمه یعنی پرون ورځ په ټوله نړۍ کې د کتاب ورځ په توګه ولمانځل شو. په پاکستان کې بیا د اپریل دویشتمه تر څلورشتمه پورې ورځ د کتاب یا مطالعې د کامی ورځ په توګه ولمانځل کیږي. په پیښور کې د نېشنل بک فاونډیشن چارواکي وایي په تیره یو لسیزه کې د کتاب لوستونکو په شمیر کې پام وړ کمی راغلی دی. د کتاب د نړیوالو ورځې لمانځلو هدف خلکو ته د مطالعې ارزښت په ګوته کول وي. له پیښوره د زلان یوسفزي رپورټ او ورپسې یو سندر.
د نېشنل بک فاونډیشن د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو ډایرکټر مراد علي وایي چې د کتاب د ورځ په مناسبت دوی د ملک په بیلابیلو تعلیمي ادارو او خپلو دفترونو کې د کتابي میلو تابعیا کوي.
ورلد بک ډے ان کاپی رائټس ډے دا ټول اول یونیسکو والا مناوه کړی و او مختلف یورپي ممالکونو چې څنګه دا نور ډے مناوي د کښې د کتاب اهمیت د جاګور د فراغي د پاره دی ورځ مختص کړی. هغه ته وي 23 اپریل ورلد بک ډے او کاپی رائټ ډے دا موږ 15 ورځې مسلسل مناؤ 22 تاریخ نو 26 پورې. او د دې مین مقصد هم دا چې دا کتاب کوم اهمیت ته په نن سبا وخت کې دا ختم نشي.
هدایت حسین خان چې 80 کلن دی او د 30 کالو راهیسې د پېښور د یوې لایبرری غړیتوب لري وایي چې تعلیمي ادارو کې تحقیق ته د پام کمېدو او د ټکنالوژي د راتګ سره د کتاب لوست کم شوی دی.
هغه وخت صرف ریډیو بو او ټي وي وغیرہ نو نو مطالعہ د کتابونو د رسالو ځوانانو رجحان بم وو. د 96 نو وروسته زه تقریبا هر میاشت کې یو ورځ دوه راځم. نو هغه وخت کافی خلک بدل تا نو څو مطالعه یا به کول خو به ورو ورو لکه کم شو. یو خود خلکو خپل شوق مطالعه کنه هغه کله شي د فضول یا تو په وجه کم شوی وي.
د پېښور پوهنتون زده کوونکی محمد عرفات افریده وایي چې زده کوونکی خپل زیاتره وخت په انټرنیټ، موبایل او کمپیوټر کې په غیر ضروري شیانو کتلو ضایع کوي.
انټرنیټ هم د زمانی یو ډېر اهم شی دی چې هغه سرپکار دی چې سړی هغه سم ټچ وي. او چې کم یو شی د کتاب نه حاصلې دی شي دا انټرنیټ نه نشي حاصلې دی. کم سټوډنټس یې ضروري نه چې هغه بس یو کتاب هغه کې یو ټاپک وګوري، هغه موویز وګوري، فیسبوک ته ناست وي، نو هغه وجه باندې هغه ټوله توجه خراب شي.
ولسته د کتاب د اسانتیا ورکول لپاره په خیبر پختونخوا کې دا وخت یو لس سرکاري لایبرریانې یا کتابتونونه دي او په قبایلی سیمو کې یو هم فعال سرکاري کتابتون نشته. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
یارا نم بے نو، وای 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 بے نو، یارا نم 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 بے
ಸರ್ವಾಂಗ ಅಗಸ್ತಿ ತುಮ ನಾವೇ ಯಾರ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಭಾಯ್ ಭಾಯ್